درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د میزان 28مه او د میلادي 2000 د اکتوبر 13مه. په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د فیض آباد پر یو برخه د طالبانو د حمله او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی ولسوال نوی امنی قمندانان معرفي شول. په اورزګان کې د هوان په ګولۍ دوی شزي وشل شوي او دوی ماشومان ژوبل دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ار کې د قمندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تګ به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلی غني له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکړي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمیر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یو رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی ښځې وژلې او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. د والي ویند احمد شاه ساحل وایي هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی چې د یو قومي مشر پر کور لګېدلې.
ته د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان مرمۍ توغول سوي چې له بده مرغه د ملکي خلکو پر یو کور چې د ځایي قومي مشر میرامزا استاد وو د هغه پر کور لګېدلې چې له امله یې دوه ښځې شهیدان سوي دي او دوه ماشوم نجونې زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دی. طالبانو چې له دریو اونیو راهیسې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي، تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ شي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان رئیس سره وګوري او هم به هلته یو فکری بنسټ یا تینک ټانک ته وینا وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه پر اساس د متعارف او وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسوه. د وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یو اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلې دي. په تیوریکی ایران کولای شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لوی توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دی چې ایران نړیوال امنیت ګواښي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبله تاریخ جوړون کې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې د آردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا آردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
وی آر لیوینګ ان ان انکریسینګلی پولرایزډ ورلد.
دا وای موږ په قطبی کیدون کې نړۍ کې ژوند کوو. هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلې وي چې موږ هغه سینه یو د یو ملت په توګه کولای شو غوږ ونیسو او کولای شو بحث وکړو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شی وي، خو داسې باید نه وي چې خلک سره لرې کړي. مېرمن آردرن 40 کلنه ده. د دې ګوند د 2019 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دوه نورو ګوندونو سره اتحاد وکړ. د بلاروس په پلازمینه منسک کې لسکونه شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونی مظاهره له پخوانیو هغو وړه وه. پر ټلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهره چانې نیولې دي. په بلاروس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ویلي پولیسو د شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 ښځې نیولې دي. او د چک جمهوریت پولیسو شل تنه په فوټبال کې د لاسوهنې او فساد په تور نیولې دي. پولیسو پرون په پلازمینه پرا کې د فوټبال د ملي فدراسیون په مرکز کې دغه کسان ونیول. د حرکت د پلان شویو جرمونو په وړاندې د مبارزې نوم ورکړی شوی دی. دغه تورونه د چک د فوټبال غوره لیګ په اړه نه، بلکې نورو د ټیټي کچې په لیګونو پورې اړه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټه 15.
زمو شخله ازادي رادیو اوریدا سره رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځلي چپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. ساعت 9:00 او 2 دقیقې شوې. له لشکره ورسته طالبانو د بدخشان د مرکز فیض آباد پر یو څنډه بریټ کړي. د کابل یو شمېر شاریان هیل لري چې د ولس مشر لومړی مرسیال به د شار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لوی لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو شمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانو ته غشتل دي، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچیان څه ستونزې لري؟
خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړل، دشت هغه ختم شي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان د سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه، او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ور ونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمې ناحیې سقوط نه مني، خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کله پریشو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوانه وړي. دوی تکتیکی شاتګ وکړ. دا مهال دوه ابسمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتی ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتی ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستې نیولې دي، او لسګونه امنیتي سرتیري وژلي او نیولې دي. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیې او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی، او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایي ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته پلاس ورغلي سیمې مهمې دي، او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
وسنګرای کلیدی ما کې پیشنی روی امنیتی ما بودونه متصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې از مجلس امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتي ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د دوابیا د غلطه د سنگرونو سقوط ډېر مهم دی، ځکه دا د ښار اړوند دي او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی. دا امکان سته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارامه کړي.
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیې ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې. دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي. تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي. ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي. تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي. وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې، ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي. صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي. د دې موضوع نور حال د ډیوې ناظر په راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تراش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل:
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوش پر افغان پانګوال وای له چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. خاطر پردیست د موضوع تفصیل اوروي.
د اسناد په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 15مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آین وای
د جمهور رئیس ارمانو چې د لاجورد لارې چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي، خو دا ټول سمبولي کارو همدا اوس زموږ کارونه په ګمرکونو کې په ټپه او ولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت ته نوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه موخ وختل دي د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه چې تاسو وای دي زین تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشتل دي. بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه موسی.
ښاغلی زکی، که څه هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورټ په برخه کې د اوسني وضعیت په اړه کافي معلومات ورنکړه، خو ویې ویل سره له ډېرو ستونزو په دې وروستیو کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخې اړیکې جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې دغه لویې ترانزیټي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سعیدي ازادي راډیو ته وویل د لاجوردو لاره او د چابهار بندر په څېر نورې لویې ترانزیټي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوي نه دي چې افغان سوداګر پرې خپل سوداګریز توکي انتقال کړي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خپره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ده د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبره داده چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن نظرونه ډېر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست کې جوړه کړه، هغه پلان دی چې جو بایډن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي، د وویل هو، خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1500 او 2000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تیروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار وو او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان تاسیس ساتو ته اوشتی دی. د کورونا ویروس د بلی څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي چې حاضر نمه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼه ګوڼې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي. خو یو شمېر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه و کارولي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو و چې ماسک نه و کارولی. ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو پلي کړي. د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي، خلک به هم ورته پام ونه کړي. د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار آزادی راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نښې درلودې.
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي. کله چې خلک عام خلک د دو تصویرونه ګوري د دو دې حالت نه خبریږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده. نو له دې لحاظه دو لپاره ډېر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه ووهي.
د عامې روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
سات و بجه او یویش دقیقه شوی زمشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زمشته وی پانی پاته ده. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي 60% مالداري لمنځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دشتې د زورورو لخوا غصب شوي او په شارګوټو بدلې شوي. له بلې خوا پر ډیورند کرښه اغزن سیم غځول شوی دی. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور.
په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي، مالداري به یې په یو مخ لمنځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخې اوبه نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي، دغه کېږي، دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولیدې پخې شوې، هغې ته مال نه نش کته کېدی. خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړل، دشتې هغه ختم شي.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورنډ کرښې اخوا یې هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزیدو ترې راګرځولي او ورتلای نشي.
دلته د نړۍ کومکونه راغلي، خو یوه روپۍ به هم ثبوت نه کړي چې کوچي دپاره یا میګه قرض باندې اخیستل شوی، خو کوچي سره به دا شی ثبوت نه کړي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دې ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشتې دي چې ډیری یې دایمي استوګن دي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي، خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
څومره چې د کوچیانو حقوق دي هغه متاسفانه نه دي ورکړل شوي. خوشبختانه یو د کوچیانو لپاره یو ښه زیره ده، لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یو ښوونکي وژل کېدل د دیموکراسۍ پر یو اصل یا د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. د تاریخ او جغرافیې دغه ښوونکی وړ مورس د یو بریدګر لخوا په چاړې ووژل شو. دغه ښوونکي خپلو زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمېنې پاریس په یوه څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د ډیموکراسۍ د یوه اصل یعنې بیان آزادي زده کړه یې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
لا ریپوبلیک
فرانسه د خپلو رغونکو ارکانو او هغه کسانو پر مټ پیاوړې شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅکله هیڅکله او هیڅکله به د ویرې او وحشت له کبله له دې په شا نه
شو.
د ساموېل پاتې په نوم 40 کلن ښوونکی د جمعې په ورځ د پاریس په یوه څنډه کې د یوه بریدګر لخوا په چړې ووژل شو. چارواکي وایي د تاریخ او جغرافیې دغه ښوونکي خپلو زده کوونکو ته هغه کاریکاتور ښودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب و. د دغه ښوونکي له وژلو لږ وروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې چاړه ورسره وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم ویلي چې دغه پیښه به یې پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپلو خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچوونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیښه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو 13 کلن چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیښې په تړاو یې 9 تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه، نیا او 12 کلن ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترندوال ویلي برید کوونکي پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دیني ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډېر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان 3 ولسوالیو ته نوي امنیت قمندانان معرفي شول. چارواکي ویل دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولې 2 ښځې وژلې او 2 وړې نجونې ټپیانې کړې دي. پاکستانی چارواکو د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13 د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسوه. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندار درن د 2 ځل لپاره صدری اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو له کبله تاریخ جوړونکی شو. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسکونو ښځو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه.
د ژوند رنگونه
زه پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی هیچ پل تخنیک استازی ما
داره تو وای چه تو بچی لره میرمن مو کار که آغام انجینیر ده که چنگه
میرمن می ده تب نفارغه ده و شخصی شفاخانه که وظیفه لری دو بچند یوالور می ده اتا کلن و زوی می هم چلور کلن ده
تاسو ویل چې میرمن مو هم په شفاخانه کې کار کوي او تاسو هم پانتونګ استاد یاست. کورنۍ ژوند ته څه وخت رسیدي؟
پول تخنیک ته چرز ما اکثر ورځ بیا تر مصبیخینه یم بیرته چې زما ته باندې په اوسنی شرایط کې د کور او شخصي ژوند تنظیمول سخت دی، اما موږ خپل نهایی کوشش کوو. میرمن می هم هر ورځ وظیفه ته نزی.
یعنی کله تاسو په کور کې کور کار کوي کله مو میرمن؟
بله، زه خپل وان د خلم د کور په کورو کې د ضرورت په وخت کې کچری زمو میرمنه نوکری وي.
انجینر صاحب د کور کوم کارونه ښه کولای شي؟
بس نو د کور هر کار چې مخه ته راشي او زه پوه شم چې بل څوک نشته زه یې کولای شم، کاغه د پاککاری په بخش کې وي، د آشپزۍ په بخش کې وي، او حتی د ماشومانو د منزل او نور هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ چې په کور کې یوه میرمنه مخته بی زه په هغه کار کې دخیل یم.
ډېر ښه. آشپزۍ کې کوم خواړه ښه پخوئ؟
مننه، ما خو 2 کاله چې مستري وکړه، دې په څنګ مې چې مستري وکړه زه یو ښه آشپز هم شوم.
په امریکا کې؟
په امریکا کې. و د غوښه ډېره ښه پخولی شم، که کرایي وي یا نور قورمه وي او هر څه چې وي.
په یوه کورنۍ کې که چیرې پلار له مور سره یا لخپل میرمن سره مرسته ونه کی کنه او دواړه مل کور بهر دان دی ولري څومره به د کور جنجالی سي؟
کورنه ژوند یا ګډ ژوند نه هدف ده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه اندوال د دې ټول کارو په منځ کې که موجود نه وي نو مشترک ژوند ستونزې سره مخ کیږي.
ډیر زیات مننه.
هیله کوم تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړئ.
اوس هم د خبری مجلې په دې وروستیو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تصوتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکي وایي د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي چې ځینې خلک یې د اخیستلو توان نه لري. مرتضی خان قلمزوی له کندهاره لیکي له ولسمشر څخه مې غوښتنه ده چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات راولي او کار اهل کار ته وسپاري. له هرات څخه ابو مزمل لیکي د هرات د رسمي مساجدو د ایمه او معاشونه پر وخت نه اجرا کیږي، هیله ده چې مسؤل چارواکي واوري. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي کله چې د قطر خبرې روانې دي، حالات د شوالي په ځای متاسفانه د خرابوالي خواته روانې دي. شاهد وزیر د پکت لیکلی دی وای د پکتیکا غزنی لوی لار د بارونکو موټرو لپاره سخت مشکلات جوړ کړي له طالبانو هله د چلار پرانیسی. له دې سره د دې خبرې مجلې وخت پای ته ورسید. خو بل خبرې مجله لرو، دا خبرې مجله جاوید دایمي وړاندې کوي.